ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه له نورو موضوعاتو، نړیوالو مسایلو او د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام سره یو ځای ګڼ مطالب لرو. اورېدو ته یې راسره اوسئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې ټولو مطالبو له وړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي، باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډېر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي، باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یوه کس او یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. بلخوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما له مشر سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالسلام رحیمی پرون پر خپل ټویټر کې د تاتامیچی یاماموتو سره خپله کتنه ګټوره ګڼله ده. د ټویټ په حواله په دې کتنه کې پر اوربند د افغانانو پر اوربند افغانانو پر ټینګار هم خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی بیا پرون ازادي راډیو ته ویل د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای په کار د وسلوال طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. وسلوال طالبان چې استازي په قطر کې له امریکایي هیئت سره په خبرو بوختي، په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډېر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وحیدالله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغو وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته مو جمع شوي دي، د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې تقریبا 15 یا کسان به سرګروپانو مشران وو. چچنیا او ځینو نقطو کې عرب جنګیالي هم په دې سپوب کې وو.
د غزنی والی د روان لمریز کال له پیله تر سلو زیاتو د نور وسلوالو د نیولو خبره هم وکړه. وسلوال طالبان خپلو جنګیالیو ته وراوښتې مرګ ژوبل تاییدوي، خو وایي شمېرې کم دی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د یمن چارواکي وایي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری و، تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې په یوه جمعه ته څیرمه سوی، یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. بلخوا د یمن د پوځ ویاند عبدو عبدالله مجالی بیا د وژل شوي شمېر شپږ اویا تنه ښودلی دی. که څه هم چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په یمن کې حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي په دې حمله کې دخیل بلل شوي دي. د یمن هغه حکومت چې نړیوال یې په رسمیت پیژني او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي، له 2014 میلادي کال راهیسې له حوثي یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د هغو یوولسو اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول پرون کیف ته ورسېدل. دغه الوتکې د جنوري پر اتمه د ایراني چارواکو په خبره د پوځ لخوا په تیروتنې سره وویشتل شوه او 1600 سورلی یې ووژل شول. دولتي اژانس ایرنا د ایران د مخکښ تحقیق کوونکی حسن رضایی فر خبری را خیستی او ویلی دی چی د اوکراین الوتکې د الوتنې ثبت شوي معلومات له ایران سره دي او پلان نه لرو چې بهر ته ولېږو. بلخوا کاناډا پرون له ایران څخه بله غوښتنه وکړه او ویل چې ژر تر ژره دوی د الوتکې توربکس فرانسې یا اوکراین ته ولېږي. رضایفر ویلې ایران لا هم په توربکس کې پر ثبت شویو معلوماتو کار کوي او دا چې دا بکس به اوکراین یا فرانسې ته سپارل کېږي په دې اړه کومه پرېکړه نه ده سوې. او د روسیې امنیتي ځواکونو لشته لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې ونیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازي حرکت لخوا ووژل سول. له کله چې قانون پوه ستانیسلاو مارکیلوف او ژورنالیست اناستازیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کېږي. سږ کال دغه لاریون څخه په استفادې تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغه تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تېره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. دغه تعدیلات هغو موقفونو ته زیات صلاحیت ورکوي چې ولسمشر پوتین په 2024 میلادي کال کې د ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسیدو وروسته ترلاسه کوي. د خبرونو پای.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه د سولې په هڅو کې د یوه ښکیل پخواني چارواکي نظر اخلو.
موږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نایشي وي. هغه هېڅ کوم شی نه دی پاتې. هغه وکړه لیک چې دی هغه اماده دی لاسلیک ده. فضا ورته باید برابره شي.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو استازي وایي دوی له افغان او د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو امکان ورته برابر کړي.
حکومت د میږو پولنه نشي کړای، وسالو امداد نشي کولای. میږ په دا خپانه یو خو بیا میږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي. دغه حکومت ته میږه پیل دی پاکستان ته.
نور کورنی موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلی و په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس به د څیړنې لپاره بهر ته استوي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی، بلکې ټول ولس باید ګډون پکې ولري. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي نو باید ولس د سولې په بهیر کې ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر چمتووالي هم خبرې کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل له سټوډیو فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اوس چې تر بل هر وخت د افغان سولې لپاره په هیواد دننه او بهر خبرې اترې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت یا د یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د وزیرانو شورا په ناسته کې خبرې کولې وویل چې د سولې په بهیر کې د ټول ولس او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم دی جوړ سي.
سول منحصر به یک نفر و یک فرد نیست و به نظر
دای وای سوله یو کاسته منحصر نه ده، یو کاس نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریز ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي، خو یوازې یو وزارت نسی کړای چې د سولې چارې په مخ یوسي، ځکه دلته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قربانۍ ورکړي دي. ښاغلی عبدالله وایي هغه څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت مخ ته وړي، له وړاندې یې په اړه فکر نه و سوی. بلخوا د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا سرپرست مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تیره شپه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره تللي. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پرچمتوالی لیده کاته کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی ترڅو د بین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې ناسي ته چمتووالی ونیول سي.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سولې باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربه توب جوړیږي، د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو او دا چې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ارتباط باید سلا مشورې وشي، کار روان دی چې دغه برخه هم نهایي شي.
خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. اوس چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې روانې دي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو دي خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنا ده چې جګړه به بیا هم جاري وي. تر دې دمه د قطر نه د تازه تحولاتو او داسې د ښاغلي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې څه پرمختګونه سوي دي، مونږه هڅه وکړله چې له قطر نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه دغه جزئیات واخلو، خو له موږ سره تر دې دمه نه دي شریک سوي او په راتلونکو سرویسونو کې به اوریدونکو سره شریک کوو. بلې تکل سي.
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره باید له هر رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی زاخیلوال چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبر دی، پر دایمي سوله ټینګار کوي، خو په عین حال کې د تاوتریخوالي رقمول هم اوربند ته د رسیدلو لپاره یوه لاره بولي. د ښاغلي زاخیلوال سره فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه ترې پوښتلې دي.
خصوصا د افغانستان حکومت ته دا اړینه ده چې د سولې کوم فرصت چې رامنځته کېږي مسؤولانه د هغې نه عظمي استفاده وکړي. بهترین هم دا دی چې اوربند وشي، او اوربند باید تل هم سراسري اوربند وي، دایمي اوربند وي، مګر که د اوربند نه مخکې که هغه ممکن نه وي او تاوتریخوالی په د پام وړ تاوتریخوالی په پام وړ توګه باندې راښکته کېدی شي او فضا د دې برابروي چې په هغې کې خبرې وشي، فضا د دې برابروي چې بل قدم یې اوربند وشي، نو دا هم یو قدم د دغې نه باید استفاده وشي.
دا اوس چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، څه فکر کوي څومره وخت به ونیسي نور تر څو دغه هوکړه لاسلیک سي؟ بالاخره
موږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایي شي، هغې هېڅ کوم شی نه دی پاتې. هغه هوکړلیک چې دی هغه آماده دی لاسلیک ته، فضا ورته باید برابره شي. یو فضا هم ده چې تاوتریخوالی باید راکم شي. خوشبختانه چې یو څه کم شوی، د پام وړ کم شوی، الله نور زیات باید کم شي. بل قدم دا دی چې طالبان توافق دې سوي چې به متصل ده چې د امریکا سره یو هوکړه لیک لاسلیک بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. هغه چمتووالی هم ښودلی دی چې په لس ورځو کې دننه دوی اماده دي چې بین الافغاني مذاکرات شي. او په دې پوهېږو چې د بین الافغاني مذاکراتو هغه اولنی اجنده سراسری اوربند کې دي شو هم دارنګ دغه د روسه د سولې په نقشې باندې بحث او خدای دې وکړي چې بلاخره یو توافق باندې وشي.
او ډاکټر صاحب وروسته پوښتنه مې دا ده، کچېرې طالبان بیا هم د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي او افغان حکومت نه مني وایي چې باید اوربند وسی، هغه په ټوله معنا باندې په خپل د دغو دواړو لورو دغه اختلافات، څوک وایي اوربند وسی او څوک وایي چې باید تاوتریخوالی کم سي، څومره د سولې خبرې اترې خصوصا بین الافغاني مذاکرات له بنبست سره مخ کولای سي؟ تر اوسه خو سوي نه دي، خو د خلک هغه څومره د دغه زمينه خند ګرځیدای سي؟
ته یو حد کولای شي، مګر په یوه وخت باید په دې باندې سره پوښتنه وکړو چې د افغانستان جنگ څو فایلز امریکا په کې او د پام وړ خو ده دا امریکا مرسته دلته د افغانستان د حکومت سره د افغانستان امنیت قواوو څخه دا د هغه موږ سترګې نه شو پټولی، بسیک چې امریکا توافق کوي نړیوال چې د حضور لري هغوی توافق کوي پراخه سیاسیون، ځکه چې حکومت خپله بیست حکومت مردمی خو ډېر کمزوری دی، د افغانستان د ټولو وګړو نه خو استازیتوب دوی نه کوي، تازه موږ انتخابات لرو د یو نیم میلیون شاوخوا کې افغانانو د دېرش میلیونو یا د پنځه دېرش میلیونو څخه ګډون وکړ، نو نه ورته بخشي افغانان کوم چې دي دوی نور سیاسي مشران لري، هغوی ورته خاص استازیتوب کوي، هغه سیاسي مشران د سولې فرصتونو څخه ښه راغلاست ورته وایي او هغوی موقف هم همدا دی چې د دغه فرصت نه استفاده وشي، نو د افغانستان حکومت غږ خو طبعا تاثیر ګذار دی، مګر یوازینی غږونه یې نور غږونه هم دلته دي او هغه غږونه چې کله داسې فرصت رامنځته شو ولسي فشار پراخه سیاسي فشار او نړیوال فشار به طبعا موجود اوسي چې دغه فرصت ضایع نه شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سولې په برخه کې باید له هر فرصت څخه استفاده وشي. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دشه به اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړی دي.
پاکستان د افغانستان په صادراتي مالونو نوی بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د فبروري له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو ټول تیرېدونکي مالونه باید په کنټینرو کې وي او باروړونکي موټر باید د ردیابۍ وسیله ولري.
اگر یک جانبه به اجرا گذاشته شود طبیعت که در مسیر ترانزیت ما مشکلات ایجاد خواهد کرد.
خغلی نوید وایي که چیرې د افغان سوداګرو په کاروبار کې خندونه رمسته شي پاکستان به هم زیان وکړي. افغان سوداګرو تر دې وړاندې هم شکایت کوي چې د تورخم لارې د مالونو په رالیکت کې لستونځو سره مخ دي. په بلخ کې د کنزلو حاصلات شپږ سلویخت سلنه زیات شوي دي. د بلخ د کرنې ریاست امیر ذبیح الله زوبین وایي په روان کال کې په 4,002 هکټار ځمکه کې کنزلې کرل شوي وې چې 3,203 سلویخت ټنه حاصلات ورکړي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت له لورې بزګرو ته د روزنیزو پروګرامونو پلي کېدل له موسمي ناروغیو سره مبارزه او وروستي ورښتونه لامل شوي چې په دغه ولایت کې د کنزلو حاصلات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 سلويخت پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1480 افغانۍ.
کورنیو مسایلو ته یو ځل بیا ورزو، خوده شبه ورزو یوه نړیواله مسله راخلو. داسې ښکاري چې ایران له خپلې هغې مخکېنۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلي وو په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس یا د معلوماتو زیرمه به د څېړنې لپاره بهر ته استوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیخه کې ډیر وګړي وژل شوی وو ټینګار کوي چې ایران باید تور باکس سمدستی یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوري اسنوري د شپې په استودیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ایران څه وایي چې ولې د اوکراینی الوتکې تور باکس نه سپاري نړیوالې ټولنې ته، او په تیره لکه څنګه چې کاناډا ویلي اوکراین ته؟
ایران وایي په دې اړه دوی پلټنه کوي، او که وروسته معلومه شي چې اړتیا ده نو دغه تور بکس به بهر ته واستوي. البته د ایران له لوري د اوکراینۍ نسکورې شوې الوتکې د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایي فر له قوله د ایران دولتي خبري آژانس دا خبر ورکړی دی چې ویلي دي د اوکراینۍ بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی، او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر تواستوی. خو هغه دا هم ویلی چې ایران د الوتنې پر ثبت شوو معلوماتو کار کوي، او خی تور بکس اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلی رضای فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې د دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره له خبرو وروسته وویل د یو وار بیا د کاناډا پر دریځ ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي. هغه ځای ته چې د په وینا هلته متخصصین شته، او کولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړي.
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې چارواکو هم ویلي دي د دې پیښې په اړه څېړنې ښایي ډیر وخت واخلي. حتی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې وویل چې ښایي میاشتې او حتی کلونه وخت واخلي. تر اوسه په دې څېړنو کې څومره پرمختګ شوی؟
البته تر اوسه پورې تر ډیره د دې پیښې د څېړنې په اړه په خپله د ایران لخوا کارونه مخته وړل شوي دي. د الوتکې د راغورځېدلې پیښې ټوټې سره راټولوي، نور معلومات سره جمعوري کوي. خو د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی و هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې، خو په دې اړه تر اوسه پورې ډېر معلومات نه دي خپاره شوي چې د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په برخه کې څومره پرمختګ شوی د څېړنې په برخه کې. البته خو هغه هیوادونه چې ډیر وګړي لکه اوکراین، افغانستان، بریتانیا او کاناډا په دې پیښه کې وژل شوي، غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې، خپلواکه او شفافه توګه څېړنه ترسره شي. البته یادونه وړ بولو چې دغه اوکراینی بوئنګ 302 الوتکه د جنوري په 8 په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه، او 106 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته دغې الوتکې د تور بکس د استولو لپاره له خپلې مخکینۍ خبرې په شاشوي چې د دغې الوتکې د 12 اوکراینیانو مړي پرون کیفته ورسېدل. البته نه د دې اوکراینی الوتکې عمله وه، او دوه هم اوکراینی مسافرین ول. په کیف کې هم پرون په دې مناسبت جوړ شو مراسمو کې د اوکراین ولسمشر، د دې هیواد صدر اعظم او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو ګډون کړی و.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوری، زما همکارو چې د په تهران هوایی ډګر کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د څېړنو او د دې الوتکې د تور باکس یا د معلوماتو د زیرمې پر سر د لویدیز او ایران ترمنځ د لانجو وروستی حال راکوو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجی ساپی د نن چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنس د سولی هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتووالی داسې محل نیول کیږي چې د عامو وګړو په ګډون د بیلابیلو لورو لخوا ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي او تر ډیره په دې باور دی چې د هوکړه لیک د امریکا او طالبانو ترمنس یو پټه معامله ده چې پاکستان هم پکې شریک دی. د سرمقاله لیکونکي په باور هغه طرحه چې یوازې د امریکا او طالبانو له لورې چمتو او لاسلیک شي افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي. د ملي ارمان ورسپانې په نتیجه ګیری کې ټینګار شوی چې د سولې د هوکړه لیک مهم شرط باید د ښکېلو غاړو ترمنځ اور بند وي. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې طالبان ولې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو سره توافق کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان له اوربند نه دا ویره لري چې ښي یو شمېر جنګیالي له اوربند سره د جګړې له لیکو ووځي او حکومت او امریکایان که د سولې بهیر ته ژمن پاتې نه شي دوی ته به بیا دغو جنګیالیو راټولول ګران بي. د ورسپانې یو استدلال همدا دی چې د بشپړ اوربند په صورت کې به مغرضې ډلې په یوه کچه اوربند مات کړي او بیا به دا استدلال کیږي چې طالبان تر یو قومندې لاندې نه دي. او انیس ورسپانې هم د سولې روانو خبرو اترو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د مذاکره کوونکي ټیم ترمنځ اوربند یوه اختلافي مسله ده خو نړیواله ټولنه له دغو خبرو اترو ملاتړ کړی. سرمقاله لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړې که چیرې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په فکر کې وي نو ولې له اوربند سره موافقه نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوربند پر سر لانجه او د طالبانو له لورې د اوربند نه منل دا د بې اعتمادۍ یوه نښه ده چې د داسې سولې دوام به لنډمهاله وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوست په ګلان کم کې وزیرستاني کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ نه غوښتي دي چې دوی ته د غلام خان بندر له لارې خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې خو له یو کال راهیسې ورسره مرستې کمې شوې دي چې له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل له دې کډوالو سره خبرې کړې دي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیچسیار یاد کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو دوه تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالله نور ویل
خو دغه خلک چې کیما نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیج نه دغه محسوسې لړلې او دغه خل په داو په دا چې میر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه باند شو ا دې دلته څه تجارت نشته ا دې څه کاروبار نشته په دې وجه کې دغه خل کې د مشوره وکړه لا د کومي جلګر چګش ولا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال میځو یوال یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی آر وي په غل یار باندې دغه خل کې یار غوړي
مو کډول خاک تای او چلاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه چوال ده روسی جلګا دا وکو کاکا بایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا دا جلګا وکو سره ښدانی مو ته د خپل خاک پریکړه وکو چې په کیمال ارزت څه پام ده ولاج.
په ګلان کیم کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زورګونو کورنیو ته منظم مرستي ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسع خان سیدگی ویل دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خمل مپالنه او عزت کړی دی.
په دغه خط پنځلس پوړه زره کال پوتې دي په داب څه دا مرسته نه شي رسولی همیش ګیلانوې نه شي ځکه چې هغه محسوس هغه غمه محسوس به نه لوړې چې هغه ونیسیار و میش تېره ونیسیار ته ویلي وي چې میش چې درې میش د ونیسیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمی
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انیسیار دغه ورکو افغانستان دولت او پاکستان دولت کی موږ مشرون دی غلام دی بلی د غلام دی ټی بیس چې غچرمن دی کنه خدای دغه شي موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلون خون په لار باندې قانوني لار باندې موږ ضرور
چې حکومت دی موږ بولنه نشی کړای وسالو امداد نشی کولای موږ په دغه خپانه یو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي د حکومت میرا پیل دی پاکستان ته او د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره.
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه، دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم په خپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو ویل یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی، که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.
له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپور و. 12:30 دي. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ، د همدې خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار په 12مه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یوه ټولګي د نړېدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي دي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیوي ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې دغه ودانۍ نن سهار رانړېدلې ده. تر اوسه د دې پېښې علت نه دی څرګند شوی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یوه کس او یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. د غزنی والی وای په دغه ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسوال مخالفین وژل شوي دي. وحید الله کلیم زیل ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې په دې وسوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي. وسوال طالبان خپل جنگلوی ته وراوشت مرجوب له تاییدوي، خو وای شمیره تر دې کم دي. د یمن چارواکي وای په مرکزی ولایت مارب کې د میزایلو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الهادرمی پرون دا حمله چې د ماشام تلمنځ مخکې په یو جمعه ته څیرمه یو بزدلانه تورستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه تر شا سو چې پکښې ویل شوي و تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. دا په اصل کې ده چې د هغو یوولس اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شول پرون کیف ته ورسېدل. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په ماسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولی دي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونې اوریدو ته خراغ لاست. د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ټاکنیزو شکایتونو په اړه خپلې پریکړې وکړي. د دوی د پریکړو پر بنسټ 40 محلونه باطل اعلان شول. 15,314 محلونه په 21 ولایتونو کې لسره شمیرل کیږي. 111 قضیې استثنایی بیرته مرکز ته رالیږدول شوي. تر خوا یو اویاتنه نقدي جریمه شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15 له دندو ګوښه کړل شوي دي. خو د دې پریکړو په اړه سلګونه شکایتونه د استناف په توګه ثبت شوي دي. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې ټاکنیزو ډلو ته د قناعت وړ نه دي؟ د استناف سلګونه شکایتونه به په خپل وخت وڅېړل شي او تر خوا به د استثنایي قضیو په اړه د کمیسیون احتمالي پریکړه شوي. را سره خبرونه کې میلمانه د دولت جوړونکو ټیم غړی محمد یار یار صاحب او د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې غړی خان زمان مدبر صاحب. یادونه کوم چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان د اغلی زرمینه حقجو کاکړ هم بحث ته راتله، خو د ځینو ستونزو له امله یې په وروستیو کې معذرت وغوښته. د خبرونې کوربه د نیم ساعت لپاره زه امید زهیر مریم. یار صاحب او مدبر صاحب دواړه خراغ لاست بحث ده. یار صاحب، زه پایل به له تاسې نه اوسي چې لومړی د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې په اړه باندې ستاسې د ټکټ رسمي دریځ څه دی؟
زه خپله سلام ادب او احترام تاسو ته محترم مدبر صاحب ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ خپله په پرنسپ کې د شکایتو د کمیسیون همدارنګه د دوی د ولایتي کمیسیونونو پریکړو ته د قانون پر مبنا باندې موږ احترام لرو. موږ همیشه د اصول مطابق احترام درلودلی دی. موږ جدي ستونزه نه وینو او نه ورسره لرو، اما ځینی وضاحتونه ضرور دي د ځینو فیصلو په باره کې چې هغه وضاحتونه موږ د دې څخه غوښتي دي. موږ د شکایتو کمیسیون سره کښېنستلي یو، د دې سره مو دوه دوه نیم ساعته بحث کړی دی، په ځینو مواردو کې دې قناعت کړی دی او موږ ته هم قناعت بخش جوابونه راکړي دي. ځینې موارد داسې دي چې په هغو کې هم باید نور هم غور وسي او د قانون پر مبنا باندې فیصلې وسي. نو موږ په کل کې مشکل نه لرو، به ځینو مواردو کې چې وضاحتون ته ضرورت یا وضاحت غوښته
دغه د وضاحتونو هغه قضیه چې تاسو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې، هغه دغه پریکړه په اړه چې تاسو د وضاحت غوښتون کې شوې یاستې، کومه کټګوري کې دی او څه ډول دی؟
دا مختلف کټګوري مختلف مواردو کې دي. زه تاسو ته د مثال په توګه وایم، مشکل هغه استیناف خواهی کړې ده، د ته مراسمن هم بیرته استیناف غوښتون کې شوې، اما د زه تاسو ته د مثال په توګه باندې وایم چې دی د بخي عامه خبره د ټول په دې باندې خبر دی. فکر کوم چې خپل د صوبات او پالنې ټیم هم د عیني ستونزې سره مخ دي، موږ هم عیني وضاحت په کار دی. مثلا یو مورد دی په مختلفو ولایاتو کې دوه ډوله فیصلې سوي دي، حتی درې ډوله فیصلې سوي دي. مثلا په کابل کې 1515 محله چې شکایتونه سوي و چې ول د دې په حساب باندې چې دی یو نومر کړی دی چې دا د وخت څخه خارج دی، هغه شکایتونه رد سوي دي. او دا یو قانوني فیصله و، د قانون غشتن هم دا و چې باید رد سوي وای، ځکه چې هغه کوم قانوني توجیه نه لري، یعنی خارج د ضمانت څخه نه دی، فقط یو سوء تفاهم دی یا سوء تفاهم دی یا دا د چې هسي په لوی لاس باندې یو مغشوشتي را منځ کیږي. اما عیني مورید مثلا په بامیان کې بیا دا منل سوي دي دغه شکایت، یعنی یو مورید په اړه باندې دوه هته درې ډوله فیصلې سوي دي. نو موږ د دې څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده چې تاسو باید هغه خپلې فیصلې واحدې کړئ. مثلا یو خاص مورید دی کله چې قانون تاسو ته حکم کوي، تاسو د قانون پر مبنا باندې باید هغه فیصله وکړي. په ځینو ځایو کې د قانون پر مبنا باندې دا فیصله کیږي، اما په ځینو نورو ځایو کې بیا د هغه ضد فیصله کیږي چې دا د منلو وړ نه ده او دوی هم زموږ سره منلې ده او په
بسم
الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست با عرض سلام خدمت شما، خدمت یار صاحب، همچنان خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی. اجازه بدین من بحث را با یک مقدمه آغاز بکنم که کمیسیون شکایات یک نهاد مستقل است، حیثیت محکمه انتخابات را داره و انتظار ما و ملت افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است تا بر اساس صلاحیت ها و مسئولیت هایی را که قانون انتخابات برایش تعریف کرده به تمامی شکایات و اعتراضات مستند و مستدل و مبتنی بر شواهد ثبات و همگرایی و سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه. اما در ارتباط به این سوال که آیا کارکردها و عملکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی تا چه حد قابل قبول و قناعت بخش بوده، تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم تمامی عملکردها و فیصله ها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات و همگرایی قناعت بخش بوده. تصمیم اخیر کمیسیون مبنی بر بازشماری بیش از 5000 محل در 21 ولایت یک تصمیم درست و یک گام مثبت در راستای تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی است. اما انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی بود با توجه به اینکه در ولایات زیاد تقلبات گسترده و تقلبات سیستماتیک به نفع یک تیم خاص صورت گرفته، به اول لحاظ انتظار داشتیم که محلات زیادی به بازشماری می رفت و ما شما شاهد تأمین شفافیت هرچی بیشتر در پروسه انتخابات می بودیم. ما باید تمکین بکنیم.
من نموده بیستم انشاءالله از بیا بیادوان نکام چی در درائی در بیاشمیره نید قانونی و حقوقی و همدارنگ در دوگختنی پاره بانی چی مطرح شوی دی بس که و خویار سب حقا شکایتون چی تاسو در استناف پتوگا بانی سبت کردی سوم ردی او هغه مهمه قضیه کراته وای شي په کوم برخه کې دغه د استیناف وختونه شوې
از موږ شکایتونه خو لا هم د استیناف برخه کې سبتیږي تر اوسه پر موږ 240 راویا په مختلفو ولایاتو کې د استیناف وختونه شکایتونه ثبت کړی دي مختلف موارد دي متاسو ویل چې مثلا دا موارد دي چې دوګانه یا سیګانه فیصلی سوی دي چې یو د بل سره په تناقض کې دي په جاړه باندې مثلا په جاړه باندې چې د صوباتو هم پالنې ټیم تقریبا د 15,000 باندې شکایتونه مثلا د دې کم شواهد او کم دلایل دی نه درلوده غراتس ولا په دې سلسله کې 1200 شکایتونه د دې نور دي چې دا 1200 شکایتونه د یوازې شک لري صحیح ته چې کله شکایت کوي د خپل شکایت لپاره ته باید اسناد او شواهد ولري هغه شکایتونه باید مستند اوسیږي صحیح نو کله چې ته سند ونه لري د خپل ادعا د پاره د خپل شکایت لپاره او یوازې ته شک کوي نو د شک پر مبنا باندې ته نسی کولای چې خپل شکایت وړاندې کړې او دا نه قانوني ده نه منطقي ده
اوس ما پوښتنه مامده غوا یار صاحب اوس هغه محل چې موږ وایو چې د ټاکنیو شکایتونو د ولایتي کمیسونونو پریکړې درستوي چې وړاندې مدبر سره وته اشاره وکړه چې موږ ته قابل د قبول دي فقط یو مورد یاد چې باغ باندې کې دوی خو لري اما بیا ولی په زورګونه د استیناف غوښتنه کوي
خو ما تاسو ته ویل یعنی د دوی د پاره هم کاملا د قبول وړ نه دي دوی هم د دې نور بحثونه چې تاسو ګوري د نور ویندونو بحثونه ګوري دي هم مثلا کله چې دوی هم غدي استیناف غوښتنه کوي د دې معنی دا ده چې ټول د قبول وړ نه دي ورته که څه هم د دې په څرګندونه کې تناقضات موجود دي مثلا پرون ورځ دی ویل چې موږ زر شکایتونه ثبت کړی دي په داسې حال کې چې د شکایت کمیسیون ویل چې موږ تر نه ساو پوري یعنی دی یوازې د خپل ادرس زر شکایتونه به شووله اما ټول تر نه ساو پوري استیناف غوښتنې شکایتونه دي تر لاسه کړی و نو یعنی رضایت دي نسبی رضایت دي کله چې په د یو مورید په اړه باندې مختلف فیصله کیږي د دې معنی دا ده چې د وضاحت غوښتنه ضرور ده د دې معنی دا ده چې ستونزه موجوده ده د دې معنی دا ده چې تخنیکی مشکلات سته د ظرفیت مشکل سته او د دې معنی دا ده چې امکان لري په ځینو ولایتي کمیسیونونو کې ځینې سلیقې او ذوقونه کار کوي یا به طرفینه د حفظوي نو د دغه ټول مواردو په اړه باندې استیناف غوښتنه سوي ده مثلا یو بل مورید د یو څه تر پنځو را پرې د تفاوت مساله ده په ځینو ولایاتو کې د مدې نظر نیول سوي ده په ځینو کې مدې نظر نه دی نیول سوي په دې اړه باندې هم نو دغه ډول مختلف موارد دي چې دغه په اړه باندې
تشکر یار صاحب مدبر صاحب تاکنو شکایتونو په لومړی بهیر کې هم ساسه د شکایتونو سبت 9000 ته ورسید اوس بیا په استیناف کې ستاسو شکایتونه ډیر زیات دي در حال کې چې یو ډول راضی است د پریکړه بیا ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه در حال کې چې د تاکنو شکایتونو کمیسون له حکومت شکایتونه هم چیرات شول ستاسو شکایتونه ډیر زیات چیرات شول کوم دلیل دی چې شکایتونو دغه د سبت لړۍ تاسو زیاتوي
خب چند تا نکته نیاز به وضاحت داره اولین که تیم ثبات و همگرایی به عنوان دایره‌دار شفافیت و عدالت انتخاباتی در افغانستان بیشترین حجم شکایات را در کمیسیون شکایات ثبت کرده بود ما بیش از 8000 شکایت مستند مستدل را ثبت کرده بودیم این که کمیسیون شکایات ظاهرا ادعا کرده که تعداد از شکایات تیم ثبات و همگرایی رد شده ما رسما و کتبا از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی دلایل رد شدن شکایات تیم را دریافت نکردیم ما بارها از کمیسیون شکایات خواستیم در صورتی که شکایات ما رد شده شما دلایل رد شدن شکایات را کتبا و رسما به ما گزارش بدین بر اساس قانون اما تا همین لحظه‌ای که در خدمت شما هستیم هیچ گونه مکتوب و نامه‌ای در ارتباط با دلایل رد شدن شکایات ما به ما مواصلت نکرده بس دیگه این که وقتی که ما ادعا میکنیم که عملکردها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ما قناعت بخش بوده این قناعت بخش بدون شک 100% نیست این قناعت بخش به گونه نسبی هست ما به گونه نسبی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی هستیم کارکردهایش برای ما قابل قناعت بوده اما در عین حال شکایات وجود داره نقدها و انتقاداتی وجود داره ما فعلا در حدود در مجموع در حدود 1000 شکایت استنافی را دوباره در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم.
مدبر صاحب اجازه را که دغه تاسو پوښتنه مو کوم چې دغه د استناف د شکایتونو په کومه برخه کې دی؟ په کوم پریکړو باندې تاسو بیا د استناف پوښتنه کړی؟
خب ما در مجموع بیش در حدود 1000 شکایت استنافی را ثبت کردیم، اما موردی و با جزئیات ما بعدن را با شما و سایر رسانه‌ها شریک می‌سازیم که یا 1000 شکایت استنافی ما در ارتباط به کدام موارد و کدام کتگوری ها است. فعلا همینقدر برای شما گفته میتونیم که ما حدود 1000 شکایت استنافی رو بازم ثبت کردیم. موارد و مسائل زیاد را در بر میگیره که جزئیات و بالاخره اما مسائل جزئیاتش بعدا با شما شریک میسازیم. امیدواری ما و انتظار ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی همی است که به تمامی وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود عمل بکنه و در نهایت ما شما شاهد تأمین شفافیت و عدالت سلامت انتخاباتی در افغانستان باشیم. کمیسیون شکایات با توجه به اینکه حیثیت یک محکمه انتخاباتی را داره، فعلا در یک شرایط حساس و در معرض قضاوت ملت قرار داره. من امیدوار هستم که کمیسیون شکایات مانند کمیسیون انتخابات قانون و لوایح و طرز عمل‌های انتخاباتی را لگدمال نکنه، البته در مراحل بعدی نقص نکنه و تسلیم یک تیم متقلب و تیم قانون شکن نشوه و در نهایت به وظایف قانون خود عمل بکنه. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی واقعا به وظایف قانون خود عمل بکنه، به تمامی شکایات و اعتراضات و همچنان شکایات استنافی که ثبت شده به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه و در نهایت قانون و لوایح و طرز عمل ها را تطبیق بسازه و عدالت انتخاباتی را تامین بکنه، مطمئن باشین که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی قهرمانان و محبوب دلهای مردم افغانستان خواهد بود. اما برعکس، اگر خدای نخواسته برعکس صورت بگیره، اونم من مطمئنم که حتما اینا منفور و رسوای تاریخ خواهند شد.
من مدبر یار صاحب، یو برخه اساس له نظر چې د ولایتي کمیسیون لخوا ډیره شکایتونه چې په ضد باندې یو ست استلاف وختنه کیږي او رد شوی دی، البته د ډیره د مساسي د سیال ټیم لخوا نه، فکر کوي چې د مرکزی کمیسیون درنه د دغه استناف وختنی بهیر او هغه ډول چې دوی هیله خی چې باید عملی شي او عملی پریکړو ته ولاړ شي، دلته دغه د پریکړو توازن او ترخواي دغه د پریکړو بهیر او حالت باید څه ډول ووسی، او یک کمیسیون دغه استناف وختنه هم په هغه ډول چې ولایتونو رد کړه ای په دې کې آتا کساس شکایتونه هم ووسی، دریز به څه
در از ډیر واضح او روشانه دی. تاسو ته معلومه ده، ټول ولست معلومه ده چې دولت جوړونکې ټیم د اولی ورځې څخه د قانون پر حاکمیت باندې ټینګار کړی دی، مخکې له انتخاباتو څخه چې ډېر ټکټونه وه چې په مشخصه توګه باندې خپله ثبات او همپالنې ټیم چې هم کاندید وو او هم یې د انتخاباتو په وړاندې د خلکو ذهنونه مخشوشوله، پر ځای د دې چې د انتخاباتي منطق پر بنسټ باندې خلک جلب و جذب کړي، خلک وهڅوي په انتخاباتو په پروسه کې د ګډون دپاره، اما دوی داسې ښووله چې مثلا د سوله مهمه ده او باید د سولې ته کار وسي، یعنی انتخاباتو په اړه باندې د خلکو امادگی لمنځ وړل همدا علت، یعنی یو مهم ترین فاکتور همدا کېدلای سي چې دوی خلک مثلا ځین نور ټکټونه په واضح توګه باندې خلک د انتخاباتو د بهیر څخه بیزاره کول او دوی ته تشویشونه راچول. نو موږ خپل د اولی ورځې څخه د قانون پر خطو سیر باندې حرکت کړی دی. موږ هیڅوک نه ثابت ولا چې موږ یو مورید هم داسې راټوشي چې هغه موږ د قانون خلاف کړی. نو مثلا د انتخاباتو کمیسیون باندې خپل مثلا ثبات هم پالنې ټیم د خاصه د ملي خیانت تور ولګې دی په کامل توګه باندې رات سوکل چې ته د قاعده د بازی رد کې، نو بیا خو هیڅ پات نه سول، بیا د پروسس خبرې دوه بیخي بایکاټ کې، اما دی بیا مثلا مشکایاتم کوي، بیا سناف خوشتنه هم کوي، بیا د مشکایت کمیسیون ته مراجعه هم کوي، په داسې حال کې چې د بازی یا د لوبي قاعده دی بیخي ماته کړي ده، د منځړې د مردود چلی پای پرکش کړي ده. دولت جوړونکو ټیم قانون ته متعهد دی، د قانون پر خط سیر حرکت کړی دی، امیدوار دی، موږ امید لرو چې د شکایاتو کمیسیون د قانون پر بنسټ باندې خپلې فیصلې وکړي. موږ تر دغه وخت پورې په نسبي توګه باندې رضایت لرو موږ د مثلا د دوستانو هغه تناقضات ته هم متوجه یو. مثلا همدا اوس بحث کې په اول سر کې یادونه کړې چې موږ کاملا رضایت لرو، وروسته بیا وایي موږ نسبي رضایت لرو. دا هغه ذهني مغشوشتیا ده چې موجوده ده، او د ذهني مغشوشتیا دغه تناقضات هغه وخت رامنځته کیږي چې نور نو کله قانوني او منطقي دلایل ختم سي، او یوازې وچ په وچه خپل هغه شخصي غوښتنو ته ودرېږي. په شخصي غوښتنه کې چې کله ته قانوني دلیل ونه لرې، بیا نو د دغه رقم تناقضات ښکار کیږي. مثلا په ډیرو مواردو کې انتخابات پر کمیسیون باندې د ملي خیانت تور ولګوه، یا مثلا د هغوی چې کله د ریزل شیټ و یا مثلا ژورنال دوی ته ښکار کوي چې په دغه کې ستاسو د ناظرینو امضا سوې ده، اما دوی دا وایي چې نه دا جالي ده. مثلا دا پرون یو بحث روانو په مطبوعاتو کې د دوی د خوا څخه د انتخاباتو کمیسیون د دې د پښتنو د لپاره چې کله یو لیک ورستول دي د ثبات او پالنې ټیم، او هغه جواب بیرته ورکړی دی دي ته، موږ دې ته ښکارا کې چې دې تاسو ته جواب درکړی دی، وای وای دا جالي دی. مثلا د قوس پر 9 باندې دی د انتخاباتو د کمیسیون څخه ځینې سوالونه مطرح کړی دي، د قوس پر 20 باندې د همدغه 1920 کال جواب ورکول سوی دی. اوس دی د دې څخه سوچ منکر دی، وای وای دا جالی دی، جالبه خبره ده. د سیده نو دی د دغه ډول تناقضات ښکار دی. موږ بیا هم دا وایو توقع مو دا ده چې د شکایاتو کمیسیون تر اوسه پورې موږ جدي مشکل نور سره لرو. په هغه ځایو کې چې په ولایتي کمیسیونونو کې کوم مشکل امسه سوی دی، هغه ته دی غوږ نیول دی، او د دې لپاره د غور وړ دی. کله چې د غور وړ دی ورسره بیا ځینې جزئیات د اشخاصو شخصي سلیقې چې دي هغه مهم یادونه ورته کړی دی. امید مو دا ده چې د قانون پر مبنا فیصله وکړي، موږ هیڅ ډول مشکل نه لرو او د قانون تطبیق سمو هدف دی.
یو مهم بس مدبر صاحب مونږ ورته اشاره وکړه، هغه د رایو د بیا شمیرن د محلونو د بیا شمیرن بیاشمیرنې پاړه باندې لې 15 روزيات محلونه بیاشمیرنې د تلې ساسي ټیکټو سره ښکارا مخالفت کړه دی، خو سیال موي چې د خپل د قانون خلاف ریکړه ده. اول دغه د بیاشمیرنې د بهیر سره ساسي د مخالفت منطق لکوم ځای سره شیخلی
مش کاملا مطلق بایکاټ نه دی سره کړی. مش فقط ګور وضاحت غواړو
څه ډول وضاحت
بیاشمیرنه. مثلا مش د دوی څخه پوښتنه کوو چې تاسو پر کوم منطق او پر کوم بنسټ باندې تاسو بیاشمیرنې ته ځئ. موږ د دې څخه دا پوښتنه کوو چې یو وارې خو د انتخاباتو کمیسیون د 40 ولایتونو ته د بیاشمیرنې لپاره ولاړل، او د ثبات او همپالنې محترم ټیم په شدت باندې د قانون خلاف مزاحمت وکړي. تاسو شاید یاست چې د دروازې وتړلې هغه د قانون خلاف وکنه. د همدغه شکایاتو د کمیسیون د ناظرینو په حضور کې بیاشمیرنې ته مرکزونه ولاړل، او بیاشمیرنه وسوله په 8 ولایتونو کې. کم دلیل او منطق موجود دی چې تاسو بیا بیاشمیرنې ته ځئ، خو تاسو په حضور کې دغه بیاشمیرنه وسوله؟ شه مشته فقط وضاحت راکې، فقط وضاحت راکې چې دغه قانوني منطق پر اساس باندې موږ بیاشمیرنې ته ځو. یا زما ناظر هلته موجود نه وو، یا زما د پاره بیاشمیرنه د قبول وړ نه ده. فقط موږ ته قانوني جواب راکې، موږ د دې سره مشکل نه لرو. بیاشمیرنه دیوسه دا د لا ډیر شفافیت لپاره لا ډیره مهمه خبره ده. اما دوی موږ ته تر اوسه پرې دا وضاحت نه درکړي. یو دومره خبره ده، دغه بیاشمیرنه ته چې ځي خپل د شکایاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ هم یو جنجال موجود دی. سی د شکایت د بیاشمیرنې تطبیق کار خو وظیفه ټاکنو د خپلواک کمیسیون ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی ته وایي وای تاسو موږ ته یو منسجم او هماهنګ پلان او پروګرام راکړي، راته عملیاتي پلان راکړي. اما د شکایتو کمیسیون دا وایي چې دا پلان جوړول ستاسو کار دی. ګوري نو کله چې دلته د کمیسیونونو ترمنځ دغه ډول یو ابهام موجود وي چې دغه مسؤلیت د چا دی، تر اوسه پورې دوی ته دا نه ده واضح چې آیا د عملیاتي پلان جوړول د شکایاتو د کمیسیون صلاحیت وظیفه ده او که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون. نو په دغسې یو مبهم حالت کې چې کله دوی ته دا مسله واضح روښانه نه ده، نو موږ فکر کوو چې دا د بیاشمیرنې د دغه 15300 محلونو څه باله د دې دپاره اصلا تر اوسه پورې قانوني منطق واضح نه دی. دا باید واضح
مننه یار سم انشاءالله. بیا راګز مدبر صاحب، تاسو وړاندې ویل چې حق نه لري د قانون لمخې، نه هم انشاءالله ډلم وای چې هغه څه چې وړاندې شمیرل شي ولی بیا وشمیرل شي، فکر مستونز چیرې دا د هغوی د دریزم تر ډیره پورې تاسې بایکاټ وکړه راشمیر نه کوم ګډون ونه کړ فکر نه کوي چې یو مسولیت بیرته تاسې تمره ګرځي
ببینین اگر ما میخوایم یک جواب بسیار دقیق و درست در رابطه با این سوال پیدا بکنیم شما اول باید فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی را بفهمیم چرا کمیسیون شکایات انتخاباتی شکل گرفته دلیل شکل گیری کمیسیون شکایات انتخاباتی چیست کمیسیون شکایات انتخاباتی فلسفه وجودی شمی است که شکایات، اعتراضات، تخطیها، تخلفها و جرایم انتخاباتی را به گونه جدی بررسی بکنه محلات را بازشماری بکنه، تفتیش بکنه، آرا را باطل بکنه یکی از صلاحیت‌های بسیار جدی کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون آمده رسیدگی به تخطیها، تخلفات و جرایم انتخاباتی و ابطال آراست ببینید ما هر مورد را که در ارتباط با انتخابات اظهار نظر میکنیم باید مبنای قانونیش ارائه بکنیم زمانی که تیم دولت ساز ادعا میکنه که کمیسیون شکایات باید دلایل بازشماری را با ما شریک بسازه مبنای قانونی امی ادعای دولت ساز چی است بر اساس قانون هیچ تیم انتخاباتی و هیچ نهادی حق نداره که از کمیسیون شکایات انتخاباتی وضاحت بخواهد دلایل بخواهد
این ادعای مدبر سپیا پیاد موسی هغه وخت کې چې وو وش ولایتونه کې بیا شمیرنه وشوه او پای ته ورسیده په سبای ستاسو تیم وختل چې په دې ولایتونه کې د سره وشمیرل شي
خب ببینین
ستاسو دغه وختنه ادعا بیا د کوم قانون له مخې
ببینین ما وخت کې ادعا میکنیم ببینین نظارت همگانی یک اصل در انتخابات است و یکی از لازمه های شفافیت انتخاباتی است بر اساس قانون لوایح و طرز العمل های انتخاباتی در پروسه بازشماری باید تمامی طرف های انتخاباتی به شمول نامزدان ناظرین نامزدان و نهادهای ناظری ملل و بین المللی حضور داشته باشند نهادهای جامعه مدنی حضور داشته باشند رسانه حضور داشته باشند نفس مقاطعه ما و یا نفس موقف گیری ما و مخالفت ما در برابر پروسه بازشماری در واقعی بود که پروسه کاملا انحرافی و غیر قانونی بود شما حتما اعلامیه های نهادهای ناظری ملی رو دیدین تیفا و فیفا به صراحت اعلان کردند که روند بازشماری آرا در 27 ولایت کاملا غیر قانونی و بحرانزا است کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک محکمه انتخاباتی بخش حقوقیش فیصله کرد و گفت که روند بازشماری آرا در 27 ولایت غیر قانونی است از کمیسیون خواست که شما در این مورد تجدید نظر بکنید اما متاسفانه کمیسیون انتخابات چون به نفع یک تیم خاص کار میکرد و ثابت هم کرد که به نفع یک تیم خاص کار میکرده هیچ گونه توجهی به مطالبات و به خواسته های تیم‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر نکرد و دیدین که نتیجه‌اش هم متاسفانه خیلی بحرانی شد اینا ترس از این داره که اگر در 5000 محل و در 21 ولایت با شماری صورت بگیره تقلبات شرم‌آورشان آفتابی و افشا میشه و این تیم در واقع باز هم مردم افغانستان اینا رو بیشتر میشناسه کدام تیم واقعا تقلب کرده و چرا ترس داره
تشکر مدبر صاحب یار صاحب نیو کیم چې وشوی اساس پټیم باندې هغه ته په کتو باندې ویره لسی شه دا چې عقلا وضاحت غوښتل کیږي چې حق مندوی وي چې په قانون نه درکې ده
زیر مال سم محترم تناقضات ته خو متوجه است او هله می داده چې محترم اوریدون کې هم شق حسین دي او قضاوت کولای شي جالب خبره دا ده کله چې دوی د انتخابات د کمیسیون چې خپل د قاعده د انتخاباتو د لوبي یو قاعده ده هغه فیصله کوي چې موږ به څلور دیش ولایتونه وشمیرو دی د هغو مخالفت کوي دی خپل کوشش کوي چې په څلور دیش ولایتونه کې مزایمت وکړي کله چې هغه توان نه رسیږي نو تاسو ولې د په او ولایتونه کې دوی د راکټو د پیکاو د غیر مسؤل وسلوالو کسانو په زور باندې دی د کمیسیونو دروازې وتړلې د اجرایی ریاست مشاورین ولاړل د غو دروازو مخې ته ولاړ او ټول په دې باندې خبر دی ټول دنیا ولیدله دی دومره مزایمت وکړي دوی میاشتې د انتخاباتو پروسه دی وزنډوله نتایج وزنډوله دی دا حق لري اما کله چې موږ فقط وضاحت غواړو بیا دی قانون مختکی چې تاسو د وضاحت حق نه لري اما موږ د راکټ په زور باندې موږ د دوه میاشتې د انتخاباتو پروسه ځنډولای شو نو زه فکر کوم دا یو ډیر لوی تناقض موجود دی په دې باندې خلک قضاوت کوي موږ په دې باندې خوشاله یو چې موږ یو دیموکراتیک پروسه تجربه کوو پر همدې اساس باندې خلک په دې باندې ډیر ښه قضاوت کولای شي چې د راکټ په زور باندې ځنډي او موږ فقط د وضاحت اجازه نه راکې قانون مختکی په همدې شکل باندې تاسو اټکل کولای سي امر یو استلال روي د مرچو د قرار واټکل و نه وای د سیو مل مستیاوه په دې کې درې خوروار مرچ وکاریدل نو فکر وکي د دې څو واټکل و چې نور وڅونه لوی مل مستیاوه نو دی تاسو دغه وازیش کارته نقوزات څخه تاسو دا اټکل کولای سي چې لبا د مرغ دی قانوني دلایل منطق نلري، نو د دې هر غشتنه یا هر مزاحمت او هر فیصله او هر اقدام یم دغه قانون خلاف دی. لبد مرغه چې دغه ټولی پروسی ته چې زیان رسیدل دی د دې د لاسه
ډیره مننه یار صاحب او مدبر صاحب چې بحث راغلی ګډون را سره وکړ. زبه پروستیو کې بیا هم اوریدونکو ته یادونه وکم چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایاند اغلی زرمینه حق جوګه کړ هم بحث راتله، خو پروستیو کې د سونزو لقبل ونه توانیده. زموږ خبرونه هم همدغه ته پاته ورسیده. پاک لابم
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد د پوهندر خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو